دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په کابل کې د امریکا سفارت شارز دی افیر رئیس ولسر وای په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې موټر بم بریدونو ډیر زیات خفه کړی دی نوموړي د دوشنبه پورس پر خپل ټویټر لیکلی چې د سیاسي تاوتریخوالي لامل مرګ ژوبل زیات سیوی دا نوموړي د موټر بم بریدونو او د تاوتریخوالي زیاتوالي غندلې دي شغل بلسن زیاته کړی چې افغانان پراخ اوربند ته اړتیا لري تر دې مهاله د دغدواړو بریدونو مسولیت کمی وسلواله ډلې نه دی منلی په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن هم د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې موټر بم برید خندلی او ورته بریدونو دوامې د سولې بهیر پر ضرر بللې دي اژانس فرانس پریس راپور ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په روغتون کې د درملنې وروسته بیرته سپینې ماڼۍ ته انتقال شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه پورز اعلان وکړ چې ډیر ژر به خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي هغه دا خبره د روغتون سره د رخصت کېدو لږ مخکې کړي جمهور رئیس ډونالد ترامپ لاتیر څو ورځې راځي واشنگتن ته نږدې د والټر ریډ په پوزي روغتون کې د درملنې لاندې وو هغه په خپل ټویټر لیکلی چې ډیر ژر به انتخاباتي کمپاین پیل کړم او ویل دي چې جالي خبري رسنۍ یوازې جالي سرویګانې شي جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تیر جمعې په ورځ هغه وخت د سپین ماڼۍ څخه روغتون ته انتقال شو چې د کورونا وایرس د ازموینې نتیجه مثبت راغله هغه د دوشنبه په سهار اعلان وکړ چې نن ماښام به د والټر ریډ ملي روغتون څخه رخصت شي روسیه د امریکا متحده ایالاتو او فرانسې د دوشنبه په ورځ د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کرباخ په سیمه مخ په زیاتېدونکي جنگ د سیمې د ثبات لپاره نه منونکي خطر بللې دي د دغو درو واړو هیوادونو د بارونو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې په دغه سیمه کې په تشدد کې خطرناک زیاتوالی په سختو ټکو غندلې دي او ویلي دي چې دغه بریدونه ملکی هدف په نښه کوي چې د سیمې ثبات ته سخت خطر متوجه کړي چې د نه منلو وړ دي د دغو درو واړو هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو په جنگ کې شکیل اړخونو باندې ژغ کړی چې سمدستي دي پرته له کوم شرطه وربند ومني د راپورونو له قراره ارمنستان او آذربایجان د دوشنبه په ورځ یو بل پر ملکی سیمو باندې په بریدونو تورن کړل دا په تیرو 15 کلونو کې د جنوبي کافکاس په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده چې د ناګورنو کرباخ پر سر سلګونه کسان وژل شوي دي د نړیوال قانون له مخې د ناګورنو کرباخ غرنۍ سیمه د آذربایجان د خاورې برخه ګڼل کیږي خو د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي او د آذربایجان واکمني نه مني په قرغزستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو د سه‌شنبه په ورځ د هیواد پارلمان او د جمهور رئیس دفترونه نیولې دي دغه مظاهره لا غوړسته پیل شوې چې د قرغزستان مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی وو دوی ورځې مخکې چې کومي پارلماني ټاکنې شوي دا غیر رسمي پایلې به ونه مني هغه څونه چې د آزاد اروپا رادیو خبره کړې د ښکاروي چې مظاهرچیان د پارلمان د ودانې د باندې ګرځي د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې نور رسنیو هم راپور ورکړی چې مظاهرچیان د پارلمان ودانې نیولې ده د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د مظاهرو اعلان تر هغه ورسته وکړ چې لمړنۍ پایلې وشو ده چې څلور ګوندونه به چې درې د حکومت سره نږدې اړیکې لري د یو سلشل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل لګولی چې د نړۍ 10% خلک د کرونا په وایرس اخته سوي دي دغه شمیر تر اوسه د اخته سوو کسانو څخه ډېر زیات دی تر اوسه په ټول نړۍ کې 15.2 میلیونه کسان د کرونا په وایرس اخته سوي دي او دغه راز 10,01,901 کسان دغه وایرس له وجې مړه سوي دي خو د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو رئیس مایکل راین د دغه سازمان یوې خاصې غونډې ته ویلي چې د نړۍ د 2.8 میلیارد نفوس څخه 10% د کرونا په وایرس اخته سوي دي دغه شمیر د رسمي خبرسو ارقامو څخه 40% زیات دي دغه وایرس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی په ایالت کې پیدا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات خلک په امریکا کې ځپل شوي دي هلته 2,900,000 انسانان مړه دي او تر اوسه 2.4 میلیونه څخه زیات په دغه وایرس اخته شوي دي دغه وایرس له امریکا وروسته په برازیل کې ډیر زیات کسان مړه کړي دي د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس په برازیل کې دغه وایرس له کبله تر دې دمه شاوخوا 1,16,000 کسان مړه شوي دي او نږدې 15 میلیونه نور پرې اخته دي له برازیل وروسته هند په نړۍ کې درېیم هیواد دی چې د کرونا وایرس ډیر زیات کسان پکې مړ کړي دي دلته چارواکي وایي تر دې دمه څه باندې 1,02,000 کسان مړه دي او شاوخوا 6.5 میلیونه نور پرې اخته شوي دي د اسرایلو پوځ ویل دي چې د غزې په تړانګه کې وسلوالو فلسطینیانو په اسرایلو راکټ توغولې خو تلفات نه دی اړولي د اسرایلو په جنوب کې لاغه ورسته خبرداري خپور کړل سو چې د غزې څخه د راکټ ته توغولو راپور ورکړل سو تر اوسه د برید مسولیت کومې ډلې نه دی منلی. تیر ځلې چې کله په اسرائیلو د راکټونو بریدونه وسول، نو اسرائیلو په غزې هوایي بریدونه وکړل. دغه بریدونه د ستمبر میاشتې په 15مه نیټه هغه مهال وسول چې کله اسرائیل او د خلیج دوه عربي هیوادونو په واشنگټن کې د اړیکو د کولو موافقه لاسلیک کړه. دغه بریدونه وروسته د اسرائیلو او د وسوالو ترمنځ د قطر په منځګړیتوب اوربند شوی وو. او د هیپاتایټس سی وایرس د کشفولو لپاره دوه امریکایي او یو برتانوي د نوبل د طب یا فیزیولوژي جایزې ګټونکي شول. د نوبل کمیټه ویلي چې د غدري ساينس پوهان د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل مخې په نړۍ کې د هیپاتایټس سی او یو میلیونه پیښسته چې هر کال لپاره څلور لکه انسانان مري. د فزیکس، کیمیا، ادبیاتو او د سولې د نوبل جایزې به نن د سه‌شنبه او د جمعې په ورځو کې ګټونکو ته ورکړل شي او د اقتصاد نوبل د جایزې ګټونکو به بل دوشنبه اعلان شي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ په واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قطر ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر بعد افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې پر روانو مذاکرات څه اغیز ولري؟ شنون کې وایي کته هم په قطر کې طالبان پراخ سیاسي حضور او فعالیت لري، خو دغه هیواد بعد د مذاکراتو پر میز د طالبانو پر دریس کوم خاص اغیز ونه لري. خو ځینې بیا په دې باور دي چې کېدای شي له قطري چارواکو سره د ولسمشر لیدنې کتنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ باور رامنځته کړي. د امریکا خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت برابر کړي.
په داسې حال کې چې د څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ناستې ځنډیدلې، ولسمشر محمد اشرف غنی او سره پلاوی له قطري چارواکو او افغان مذاکراتي ټیم سره د لیدنو کتنو لپاره دوه تر رسیدلې. شنن کې وایي دا چې طالبان په قطر کې پراخ سیاسي حضور لري، دغه هیواد هڅه کوي چې وشي د طالبانو ترڅنګ له افغان حکومت سره هم شیاړي کلري.
از فکر نکوم چې قطر دی په طالبانو باندې د میز په سر باندې کوم اثر او نفوذ ولري، او له همدې امله دی وس مشر سفر په فکر کوم یو عادي سفر وي، او دغه سفر په نتیجه کې داسې نه بریښي چې طالبان دی کو خپل هغه دریس کې چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې نیولې دا یو سخت دریس ده یغه کې د نرمي راسي.
شنن کې وايي افغان حکومت په دې لټه کې دی چې له طالبانو سره د مذاکراتو نور پړاوونه د قطر پر ځای په نورو هیوادونو کې ترسره شي. له همدې امله قطر هڅه کوي افغان حکومت ډاډه کړي چې د سولې خبرې همدل تروانې پاتې شي. خو په داسې حال کې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د ولسمشر غنی له سفر څخه تمه کېدای شي.
د اوربان موضوع په اول قدم کې او په دویم قدم کې د افغانستان دراتلونکي نظام څنګهوالي چې باید په دیموکراتیکو بنسټو باندې او د افغانستان د خلکو په ارادو باندې ولاړې په دې باندې توافق وشي. که څه هم زه فکر کوم چې تر اوسه پورې طالبانو ته ډېر تر حده زیات امتیاز ورکړل شوی، او دا چې خپله ولسمشر زی قطر ته په یو شکل د اشکال په یو نحوه د انهاو خامخا رسمي یا غیر رسمي خبرې اترې او مناسبتونه به ویده افغانستان ولسمشر او طالبانو ترمنځ.
ځینې تم لري چې کېدای شي د ولسمشر غنی سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرې راکمي او د دواړو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو سره مرسته وکړي.
چې هغه مشکلات چې یا موږ ترس ځین لرو یا طالب ترس ځین لري، کېدای شي رئیس جمهور د دې مسایلو ورته واضح کړي او هغه هم خپل هغه مسایل ورته واضح کړي، یو تفاهم ته ورسیږي، افغانستان کې یو دایمي او بایزت اصول راسي.
له دې سره په افغانستان کې زیاتېدونکې جګړې د افغانانو ترڅنګ د بهرنیو ډیپلوماټانو اندېښنې هم راپورته کړي. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وایي په ننګرهار او لغمان کې ورستیو بریدونو نه هیله کړي او روان تاوتریخوالی غندلې. سفیر وایي افغانان یو پراخ وربندارتیا لري.
دوی د سولې پاړه خبرې کوي. د دې لومړنی شرط د افغانانو کو د افغانستان ولست دی، د افغانستان ملت دی، افغانستان اغت بادي. دوی لومړنی غوښتنه د دواړو خوانه د دایمي اوربند دی.
تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو د خبرو لپاره سره به پر روانه جګړه کې کمش تراسي، خو څه د پاسه شل ورځې کېږي چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرف او موثق رپورټونه خپروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکایي وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا حالت تر کنټرول لاندې راغلی دی، خو دا وزارت دغه وبا د دوهمې څپې د خپرېدو احتمال نه ردی. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایي د امکاناتو د نشتون له امله په ښوونځیو کې د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کېدی. په موقعې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر وړاندې مبارزه په ښه ډول روانه ده او اوس په دغه هیواد کې د دغې وبا مثبتې پیښې مخ په ټیټېدو دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د پوهنې وزارت د مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواري سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې تېره اونۍ د ټولو مشکوکو مینه شوو پیښو مثبتې پایلې شپږ فیصدو ته رسیدلې وي.
په صورت عمومي وضعیت کرونا در کشور تحت کنټرول بوده؟
په عمومي ډول په هیواد کې د کرونا وبا وضعیت کنټرول لاندې دی، یعنی ډیر مناسب وضعیت کې یو. زموږ خوانزي او پوانتونونه پرانستل شوي، خلک په عادي ډول د ژوند په چارو بوخت دي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي او سپورتي فعالیتونه په عادي ډول روان دي، کورنۍ او بهرنۍ الوتنې بیرته پیل شوي. په عمومي ډول د هیواد وضعیت ښه او د قناعت وړ دی.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې د یوې خوا د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې او د بلې خوا پر دغې ناروغۍ د مړو شوو شمېر کم شوی او د کرونا پر ناروغۍ د اخته شوو د بیرته ښه شوو ناروغانو شمېر هم زیات شوی دی. ډاکټر احمد جواد عثماني په دې برخه کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې پر مهال یوې سروې ته اشاره وکړه او وویل چې 1550 زده کوونکي مینه شوي چې یوازې د 15% یې د کرونا د ناروغۍ د مینې پایلې مثبتې وي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې اوس هم په افغانستان کې د کرونا وبا ګواښ ته پخوا
دیره. باید فراموش نکنیم که کرونا هنوز خاتمه نیافتم.
دا باید لپامه اونه غرزه و چه دا کرونا وبا لانه دا لمنزه تللی. موږ اوس هم دې ته اړتیا لرو چې په وقایوي تدبیرونو سره پر کرونا د بیا اخته او د کرونا د دوهمې څپې مخه ونیسو،
جلوګیری کړو.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست یو ځل بیا د ماسک په استعمالولو او د ټولنیز واټن په ساتلو ټینګار وکړ او په ځانګړي ډول د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو وغوښتل چې د زده کړو پر مهال د ماسک وکاري. سرپرست په کابل او ولایتونو کې په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر د څارنې په اړه شوې سروې پر اساس وویل چې په کابل کې د خصوصي ښوونځیو 55% زده کوونکي او دولتي خونځیو 80% زده کوونکي د زده کړو پر مهال ماسک کاروي. هغه ویل په هرات کې بیا 80% زده کوونکي ماسک کاروي. د پوهنې وزارت مرسیال ابراهیم شینواري دغه خبري کانفرنس ویل چې په خونځیو کې د زده کوونکو د شپې د زیاتوالي او هم د خونځیو د ودانیو د نشوالي له امله د عامې روغتیا وزارت د ټولنیز واټن د ساتلو سپارښتنه نشي عملي کېدلی.
متاسفانه لکه تاسو چې معلومه ده زمونږ فصلو کې مکتبونه بیخی تعمیر نه لري، نو دا یا په کرایي تعمیرونو کې دي چې بې معیار دي، صنفونه واړه او تنگ دي او زده کوونکو شمېر په ښوونځیو کې زیات دی، نو فاصله اجتماعي متاسفانه نه مراتېږي. او هغه ښوونځي دي چې دولتي دي او تعمیر لري، هغه کې هم متاسفانه موږ په دوه شفت او درې شفت کې ښوونځي لرو. په یو حساب خو دا خوشبختي ده چې د افغانستان شریف خلکو له مو تعلیم سره دومره مینه پیدا کړې او زده کوونکو شمېر دومره زیات شوی، خو هغه تسهیلات چې لازم دي تر اوسه لا ټولو ته نیمه ده.
افغان حکومت د تېرې شنبې په ورځ په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټول ټولګي پرانیستل. د پوهنې وزارت له وړاندې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو د یولسم او دولسم ټولګي پرانیستي وو. په افغانستان کې که څه هم د کرونا د وایرس مثبتې پیښې په تېرو اونیو کې کمې شوې وي، خو نن د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 1090 پیښو د ثبت خبر ورکړ چې 130 یوازې په هرات کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 9320 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي چې 2809 تنه یې بیرته ښه شوي او 1346 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 15000 فعالې پیښې شته دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکېږي پرې عمل وکړي. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا په ګانشمیر ایالتونو کې خلکو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې چې د نومبر په 3مه بوشي د رای ورکول پیل کړی دي. دغه خلک یا په خپل رای ورکول ته ورزي او یا د پوسټ لارې اچي. د ویرجینیا په ایالت کې د سپتمبر د 13مې نیټې نه رای اچونې پیل شوې دي او خی چې دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله ډیر زیات خلک رای ورکړي. د امریکا غږ د خبريالۍ انا رئیس رپورت درته نظرانه یوسف زی اوري.
د شمالي ورجینیا په دې ایالت کې چې واشنگتن ډي سي ته نږدې دي خلک د سحر وختینه د رای اچونو مرکزونو ته راتک پیل کړی دي. د دې باوجود چې انتخاباتو ته لا یو میاشت وخت پاتې دي خو دوی د وخت د رای اچونې د سهولت نه استفاده کوي. دلته راتلونکي ټولو کسانو خپل مخونه پر مالونو یا ماسکونو پټ کړی دي. خلک د خپل نوبت لپاره کم تر کمه 15 سلويخ دقیقې انتظار باسي. یو رای اچونکو اهرن وایي زدلته یو سات نه انتظار کوم او د دې تیار يم چې نور هم انتظار وکړم دا د امریکا د دیموکراسي د پاره کوم. یو بل رای اچونکو هیلن ویل ما دا تمنه لرله چې دا به دومره ضروري دا ډیر مهم کار دی او زه به خامخا تسره کوم. دا سویل کیږي چې د نومبر په انتخاباتو کې د زله د نورو انتخاباتو په پرتله زیات کسان رای اچوي. د فیرفیکس د انتخاباتي مرکزونو مشر ګری سکاټ وایي چې د زله ډیر زیات کسان رای ورکولو ته راغلي دي او دا لومړی ځل دی چې هغه ویني چې دومره زیات کسان رای اچونې د پاره را روان دي. کارپوهان وایي چې شاوخوا نیمای امریکایي رای ورکونکو به د وخت مخکې رای واچوي. د فلوریدا په پوهنتون کې پروفیسر مایکل مکډونلډز وایي ما ته داسې ښکاري چې شاوخوا 150 میلیونه کسان به رای ورکړي او په دغو کې به نیمای د نومبر د 3مې نه مخکې رای ورکړي. نو داسې ښایي چې 15 او یا میلیونه کسان به د ټاکل شوي نیټې نه مخکې رای ورکړي. د چارو کار پوهان وایي چې په انتخاباتو کې د وخت مخکې د رای ورکولو علت د کرونا وایرس دی. خلک یې لري چې د انتخاباتو په ورځ په ګڼه ګوڼه کې د باندې ووزي. د امریکا هر ایالت دا حق لري چې د وخت مخکې د رای اچونې مرکزونه پرانیسي او یا هم خلک د پوسټ لارې رای ورکړي. زیاتره ایالتونه به د انتخاباتو نه یو اونۍ مخکې د رای مرکزونه خلاص کړي او داسې ویل کیږي چې د انتخاباتو د ورځې وروسته به هم د پوسټ لارې د لیګل شو رای شمیرنه دوام وکړي.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
ترکیه په دې لګیا ده چې خپل سمندري قوه بیرته احیا کړي او په سیمه کې سمندري ځواک او نفوذ پیدا کړي. د سي قدرت او قوت چې د عثماني امپراتوري له سقوط او زوال نه وروسته بیا نه دی لیدلې، خو د ښاغلي اردوغان د پالیسۍ په سیمه کې همدا اوس له ګاونډیو هیوادونو لکه یونان سره تشنج او اندېښنې راپارولې دي. پاموکې رپورت.
په ترکیه کې د سمندري قوا او تجدید او پراخول د عثماني امپراتوري هلي او امیدونه را ژوند کوي، خو په سیمه کې د وسلو د مسابقې او سیالۍ ویره هم په تیر له ګاونډي یونان سره را پیدا کوي. د ترکیه سمندري قوا په 14مه پیړۍ کې د سمندري قواو د جنرال خیرالدین چې په باربروس یا سورګری مشهور و د هغه تر مشرتابه لاندې د مدیتراني په سمندر کې د ستر قدرت په توګه تبارز کړی و او هغه وخت د عثماني امپراتوري د برلاسي بیرغ پورته کړی و. د خیرالدین د زوکړې نوم خزر یا خدر و. که څه هم ډیر اروپایي مورخین خیرالدین باربروس د غلامانو تجار او سمندري غلبولي، خو د عثماني سلطان سليمان محتشم لخوانه په 1503 دیرش کې هغه ته د کاپوتان پاشا یا ستر سمندري جنرال لقب ورکړل شو. په معاصره ترکیه کې اوس هم د خیرالدین درناوی کیږي.
ترکیه د انګلستان، فرانسې او متحده ایالاتو په څیر په سمندري هیواد بدلیږي. د دې لپاره چې د ترکیه حقوق او ګټې خوندي وساتي، مثلا په بهرنۍ اوسي ملکه د فارس خلیج سره بحیره او د عربو په بحیره کې او یا بل هر چیرته چې ضرورت ورته پیښ شي، د ترکیه سمندري قواوې چې د ترکیه لاسلي ګڼل کیږي په کار د هلته خپلې ګټې خوندي وساتي.
ترکیه هڅه کوي چې له یو ساحلي قدرت نه پراخ سمندري قدرت باندې بدل شي. ترکیه د سمندري ځواک د تعمیر لپاره ډیر ستر پروګرام لري. په دې پروګرام کې د برید الوتکو وړونکو بیړۍ هم شامل دي. ترکیه هم دا اوس خپل نوی سمندری ځواک او مهارت څرګندوي او خپل گاونډي هیواد یونان ته د جنجالي اوبو په برخه کې خپل نیت څرګند کړی دی. ویل کیږي هغه اوبه چې د ترکیې او یونان ترمنځ پرې جنجال موجود دی د انرژۍ سترې ذخیرې لري. د وسلو سیالي را روانه ښکاري او یونان د خپل سمندري قوې د تعمیر اعلان وکړ.
هغه وخت را رسیدلی دی چې خپلې وسلوالې قواوې د هیواد امنیت لپاره پیاوړي کړو. دا د یونانیانو مسؤلیت دی چې دا لګښت په غاړه واخلي.
ترکیه همدا اوس له ډیپلوماتیک فشار سره مخامخ ده. د دې میاشتې په سر کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د مدیترانې مشران د دې لپاره راټول کړل چې د ترکیې د زیاتېدونکي قوت نه ډک چلند مخنیوی وکړي. د ترکیې د جمهور رئیس محبوبیت او شهرت د اقتصادي ستونزو له امله زیانمن شوی دی، په داسې حال کې چې هغه غواړي چې د پخوا په څیر یو سمندري قوت درته راژوندی کړي. یو تحلیلګر وایي کیدلی شي د اردوان دا کار د هغه لپاره د لنډې مودې سیاسي ګټه ولري.
په کور کې دننه د دغه نظر پیروي کولو چې ډیره ملت پالنه او استقلال پالنه ده، د هغه د ملاتړ ساحه پراخه کړې ده. د داسې کړیو ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی چې په عادي حالاتو کې به د لومړي وزیر رجب طیب اردوان لپاره هیڅ هم ونه کړي.
د ترکیې دولتي ویډیوګانې د عثماني امپراتورۍ د تیر وخت عظمت خلکو ته څرګندوي او ژمنه کوي چې یو ځل بیا د ترکیې اثر او رسوخ په مدیترانې او تر هغې ورآخوا سمندری اوبو کې بیا خپور کړي. د ترکیې د نوې سمندری قوې پراخه بیرته رغونه د میلیاردو ډالرو لګښت لري. له همدې امله د ترکیې اوسنی اقتصادي واقعیتونه د انقره د سمندری قدرت کېدلو هیله له پوښتنې سره مخامخولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، افغانستان د امریکا وزارت ویلي چې په خوست او هلمند ولایتونو کې د پولیو درې نوې مثبت پیښې ثبت شوې دي. یو شمیر خلکو له کورنۍ غوښتي چې خپل ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین وکړي. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورت را لګلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ګزند د غدري تازه پیښې د خوست او هلمند ولایتونو په هغو سیمو کې ثبت شوې چې د امنۍ له کبله پکې د پولیو واکسین بشپړ تطبیق ته زمينه مساعده نه ده. د دغه وزارت د پولیو د محو کولو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل چې د غدري وړه هلاکان دي او د پولیو واکسین د نه تطبیق له امله د ګزند پر ناروغي اخته شوی.
یو پیخه د هلمند د باغران ولسوالۍ نه او دوه نورې د خوست د باک او نادر شاکوټ ولسوالۍ نه راپور شوې دي. په باغران ولسوالۍ کې یو دوه ویشت میاشتنی هلک، په باک ولسوالۍ کې یو وو میاشتنی هلک او په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې یو یولس میاشتنی هلک له بده مرغه له دې ناروغۍ له وجې فلج شول.
سره له دې چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې فرعي کمپاینونه پیل شوي، خو د کورونا له کبله د کمپاینونو څو میاشتنی ځنډ او په ځینو مواردو کې نه امنیو پولیو وایروس ته د خپرېدو زمینه مساعده کړې. د عامې روغتیا وزارت د کتلۍ معافیت مسؤل غلام دستګیر نظری وایي په هغو سیمو کې چې طالبانو کور په کور د واکسین له کمپاینونو سره مخالفت ښودلی، هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي.
توسط نهادهای بین المللی با مخالفین دولت صحبت ها جریان
دارد. نړیوال سازمانونو په وسیله دولت له وسلوال مخالفین سره خبرې دوام لري. د دې ترڅنګ د قومي مشرانو منځګړیتوب، د دینی عالمانو راښکېلول او د ولسوالیو په کچه له انکشافي شوراګانو څخه مرسته غوښتل هغه پروګرامونه دي چې په مجموع کې د پولیو محو کولو پروګرام ترسره کوي. موږ هر ورځ دې ته هیله منیو چې اجازه راکړل شي. کله کله موږ ته اجازه راکول کیږي خو دوامدار نه وي. په عین حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي له کورنۍ غوښتنه لري چې د پولیو د هر کمپاین پر مهال د خپلو ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکړي تر څو ښه او سالمه روغتیا ولري.
زما نوم حیات الله ده او دغه پېښې کېدای شي چې نوره زیاتې شي، شدت عمومي او میاندو پلرونو ته دا لازمه ده چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
زحمت شاد کاسو کی مخنیوای کی باید دیدی پورا کوشش وکي چې ورجن دي مخنیوای ونه کی د وکسین په خپل ټیم سره خلق وای زکه چې ډیر غاټه پیدا ورکېدو میاند پرمته یی چې نګدی کلی نکونه وی کلی نکوتې ورسوي
د یادو دریو پیخو په سپتوالو سره روان 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبت او پیخو شمیر 250 ته ورسید روختیا پلان اندېښنه څرګندوي چې کوم شومانو ته د پولیو واکسین تطبیق نشي خای د شمیر نور هم زیات شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غږ سرمقاله ده
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر پامپیو په پرله پسې توګه څرګنده کړې ده چې دا یو افسانه ده چې عقیده پرې وشي د دغې تروریستي ډلې د پوځي او سیاسي څانګو ترمنځ اختلاف موجود دی دا یو اړخیز واقعیت ده د ویلې دا یو تروریستي سازمان ده دا د ایران د اسلامي جمهوریت تعهد ده دا باید په بشپړ ډول د یو تروریستي واقعیت په توګه معرفي شي او موږ باید په دې ډاډه شو چې ټول دخیل او د حزب الله پورې تړلي کسان باید د بندیزونو تر لاندې راشي په تیرو څو کلونو کې د امریکا، آلمان، لیتوانیا، کاسوو، ارجنټاین، کولمبیا او پروګوای په شمول د بین المللي ټولنې ډیرو هیوادونو د یو تروریستي سازمان په د حزب الله ټول سازمان په رسمیت پیژندل دي او نه یوازې دغه سازمان نظامی څنګه اوس یو بل اروپایي هیواد سربیا غواړي په دغه مخ په زیاتېدونکي لیست کې شامل شي د سربیا او کاسوو ترمنځ تاریخي موافقې د یوې برخې په حیث غواړي چې اقتصادي روابط عادي شي او سربیا اعلان وکړه دا به د یو تروریستي واقعیت په حیث د حزب الله سازمان په بشپړ ډول معرفي کړي کاسوو دا کار د جون په میاشت کې وکړ له بده مرغه نور هیوادونو او هم دغه راز اروپایي اتحادې د دغه اقدام په کولو کې ناکامه شوه او یوازې د حزب الله نظامي څنګه معرفي کړي یعنې دا چې د تروریستانو په لیست کې شامل کړه امریکا د سربیا په ژمنه خوشاله شوله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو دا یو بل مهم اقدام یاد کړ چې په اروپا کې د ایران په ملاتړ د دغې تروریستي ډلې د عملیاتو قابلیت محدودوي دا رنګه محدودیت هغه څه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لومړۍ تروریستي نیابتي حمله ورته ضرورت لري د مثال په ډول په 2012 کال کې حزب الله په بلغاریا کې تروریستي حمله وکړه چې شپږتنه پکې وژل شول او په عین کال کې په قبرس کې د تا ورته یو توتیه شانډه کړل شول لکه څنګه چې د تروریزم په اړه کې د بهرنیو چارو وزارت ډېر تازه راپورټ څرګندوي په تیرو کلونو کې د ایران حکومت د تروریستي توتیو ملاتړ ته دوام ورکاوه چې د اروپا په وچه کې په یو شمېر هیوادونو کې پیرانی نار راځانو باندې کول په دې وروستیو کلونو کې هالند، بلجیم او البانیا د ایران د حکومت ټول هغه چارواکي چې د دوی په مربوطه هیوادونو کې په بلابل تروریستي توتیو کې لاس لري یا بندن شوي دي یا وستل شوي دي د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د سربیا پریکړه د هر کلی پترس کې ویلې په دې کې شک نشته چې دغه لوبه د حزب الله د اروپا د عملیاتو پورې تړاو لري د بهرنیو چارو وزیر پامپیو ویلې امریکا په اروپایي اتحادې او اروپایي هیوادونو باندې غږ کړی دی چې حزب الله په تروریستي لیست کې شامل کړي چې یا یې په بشپړ توګه منی کړي او په بشپړ توګه په رسمیت وپیژني چې دا یو تروریستي سازمان دی او په اصطلاح د پوځي او سیاسي څانګو ترمنځ یې فرق نشته دی موږ په اروپا او نورو ځایونو کې په هیوادونو باندې غږ کوو هر اقدام چې دوی کولی شي هغه دې وکړي چې د دوی په هیوادونو کې له عملیاتو نه د حزب الله د عملي کېدونکو استخدام کېدونکو او تمویل کوونکو مخه ونیسي
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده تر بیا خدای مرشي